شپږ بجې شوې. ازادي رادیو اوري. د افغانستان د خبري اعلانو مرکز د خماپرز د خبري برخې د مشر منصور نیکمل د فوري او لقایدو شرط پرته خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. د مرکز د شنبې پروز نه وخت په یو اعلامیه کې ولیکل نیکمل لومړی د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت هزار شوی او د شنبې پروز ونیول شو. د خماپرز د امتیاز خاوند خوشنود نبی زاده د افغانستان د خبري اعلانو مرکز ته ویلي منصور نیکمل یوې خزي سره د مرکې په تړاو احضار کړی شو او چې ګواکې بشپړ حجاب یې نه رعایت کړی. خپل خماپرز هم یو اعلامیه کې لیکلي هغه خزی د مرکې پر مهال بشپړ حجاب رعایت کړی او ول نیکمل سره د شن ویله سهارا تماس پرې دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د رسنیو د قانون له مخې خبریالان په خپلو ټولو مسلکي چارو کې آزاد دي او مسؤلان دي ور باندې محدودیت نه لګوي او نه دي دوی ګواخي بلکې د دوی ملاتړ دی وکړي. اعلامیه کې ویل شوی د رسنیو د سرغړونو کمیسیون څنډه تکړه شوی او د طالبانو بیلابیل بنسټونه لکه استخبارات او امر بالمعروف وزارت په مستقیم ډول د رسنیو په کارونو کې مداخله کوي او له خبریالانو د پښتنو ګربېګون له لارې د هغوی د نیولو حکم صادروي. ایرانی چارواکی وایي روانه میاشت له بامیان ولایت نه ایران ته زر ټنه زین کیاروی ډبره صادره شوې ده. په دوغارون بندر کې د ایران د ګمرکاتو عمومي مدیر سید حسن رحیمی زاده پرون شنبه ویلي دا قیمتي ډبرې له بامیان نه هرات ته له هغه ځای ایران ته صادره شوې دي. رحیمی زاده ویلي له افغانستان څخه ایران ته د دې قیمتي ډبرو د واردولو لړۍ روانه ده. روی یا زنګ هغه قیمتي ډبره ده چې د فلزاتو د برېښنایي قشر ورکولو لپاره کارول کیږي چې بیا زنګ نه وهي. د طالبانو پر حکومت انتقادونه کیږي چې له بیلابیلو هیوادونو له دې جملې پاکستان او ایران سره د طبیعي زیرمو تړونونه کړي خو په هغوی کې شفافیت نشته. د سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې پرون اشل اوره مسابقه هم له افغانستان څخه د څلورو منډو په توپیر وګټله. منډې جوړول سریلانکا پیل کړل چې افغانستان ته د یو سل یو شپېتو منډو هدف وټاکه خو افغانستان ونه توانید دا هدف پوره کړي. سریلانکا تر دې مخکې له افغانستان درې پنځوس اوره او یوه ټیسټ لوبه هم ګټلې ده. په وام کې ده چې دواړه هیوادونه سبا دوشنبه دویم اشل اوره او چهارشنبه درېیم اشل اوره سیالي وکړي. د روسیې د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی چې د جمعې په ورځ د روسیې په یو زندان کې سا ورکړه ډله ای وایي په روسیه کې د بدلون لپاره به د ناوالنی لید ژوندی ساتل کیږي. د الکسی ناوالنی ویاندې کرا ایر میش پرون شنبه په یو مرکه کې رویټرز خبري اژانس ته وویل خپل رهبر یې له لاسه ورکړ خو خپله نظریه او اعتقاد یې نه دی بایللی. د کرملین منتقد وڅلوېښت کلن الکسی ناوالنی تېره جمعه د روسیې په یو زندان کې تر قدم وهلو وروسته ناڅاپي بې سده شو او وروسته مړ وموندل شو. میرمن ایر میش وویل چې دوی ډله د ناوالنی په مړینه کې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین مسؤل ګڼي. پوتین د هغه په وژنه کې خپل دخالت رد کړی خو ویلی دي که د غوښتلی چې ناوالنی ووژني دا کار به یې وختي لا کړی و. او د هند اور لوبې د تولیداتو په یوه فابریکه کې د پرونۍ چاودنې په نتیجه کې لس کسان مړه او پنځه لس نور ټپیان شوي دي. د پولیسو یو افسر فیروز خان عبدالله د فرانسې خبري اژانس ته ویلي په تاملناډو کې د دې چاودنې علت په فابریکه کې دننه یوه اور لګېدنه وه. د ده په خبره د دې اور لګېدنې علت لا معلوم نه دی خو په هغو لومړیو شیبو کې کنټرول شوی دی. په ټول هند کې په فابریکو کې دا ډول پېښې ورځنۍ موضوع ده ځکه زیات مهالي خاوندان د خوندیتوب اصولو ته پام نه کوي. تېره جمعه د هند په پلازمینه نوې ډیلي کې یولس کارګران هغه وخت مړه شول چې رنگونو په یو فابریکه کې پراخ اور ولګېد او ورپسې چاودنه وشوه. وړاندې په خبرونه کې بعد د دې موضوعاتو تفصیل واورئ. د دوه غونډه او د افغانستان پر راتلونکو اغیز پر غونډه کې د شاوخوا اتوشتو هیوادونو استازو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. ځینې سیاسي لوري د غونډې له ګډونوالو د افغانستان په باب د یوې واحد اجماع غوښتنه کوي.
که د دې فرصت نه په سمه توګه استفاده ونشي او یو اجماع رامنځته نشي نو افغانستان بیرته نړیوالو نیابتي رقابتونو او جګړو مرکز ګرځي.
طالبانو د دوه په غونډه کې د نه ګډون اعلان کړی چې واقع به ولري. د یو شنون کې نظر به پرې واوري.
نړۍ دوی سره ستونزې لري او دا یو ښه فرصت و. دوی نړۍ سره په مستقیمه توګه خپل مشکلات او غوښتنې مطرح کړي وای.
او په فلسطین کې د اسرائیل جګړه د غزې پر رف ښار د اسرائیل د پوځي عملیاتو د بندېدو غوښتنه شوې خو هنګري دا غوښتنه نه ده منلې.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
مننه چې ازادي راډیو اورې. زه امید زهیر مالی. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب دوه ورځنۍ غونډه نن د قطر په پلازمینه دوحه کې پیلېږي، خو د طالبانو استازي به پکې نه وي. شاوخوا نهه میاشتې مخکې هم پر افغانستان په دوحه کې غونډه شوې وه، خو هلته طالبانو ته د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې چې دې کار د طالبانو عکس العمل لپاره ولی و. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي په دې غونډه کې د شاوخوا 28 هیوادونو استازو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. ځینې یو سیاسي لیورو د افغانستان په باب د یوې واحد اجماع غوښتنه کړې چې ورسره افغانستان له سیمه ییزو شخړو وساتل شي.
د افغانستان پر وضعیت د بحث لپاره د ملګرو ملتونو په کوربتوب دا غونډه نن پیلېږي او سبا دوشنبه هم دوام کوي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوترش ویان سټیفن دوجارک ویلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو، سیمې او سازمانونو ځانګړي استازي او ځینې افغان میرمنې ګډون ولري. ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د ښځو په استازیتوب په دې غونډه کې د نورو ترڅنګ محبوبه سراج او شاهګل رضایی برخه لري. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون تایید کړی چې له 15 تر 28 پورې د هیوادونو استازو ته د دوحې په غونډه کې د ګډون بلنه ورکول سوې ده. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون د ورځې په وروستیو کې د دې غونډې په باب خپل دریځ په یوه اعلامیه کې روښانه کړ. د دغه وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد د اعلامیې یوه برخه لوستلې ده.
د بهرنیو چارو وزارت ملګرو ملتونو ته واضحه کړې ده چې که اسلامي امارت د یوازیني مسؤول لوري په توګه د افغانستان په استازیتوب ګډون کوي او د دوحې ناسته کې د افغان پلاوي او د ملګرو ملتونو ترمنځ په لوړه کچه پر ټولو مسایلو د واضحو خبرو زمینه برابره شي، نو ګډون به ګټور وي. خو په دې برخه کې د نه پرمختګ له امله د امارت لخوا بې نتیجې ګډون ګټور ونه بلل شو.
د دوحې په روانه غونډه کې به د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یو نوي ځانګړي استازي پر ګمارونه هم بحث وسی. د افغانستان لپاره د ناټو پخواني ملکي استازي نیکولاس کی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هیله مند چې د دوحې په غونډه کې په دې اړه پرمختګ وسی.
هیلمندی زیاته ده او شته ده چې هیلمند واوسو. زما په اند شته د دوحې غونډې په باب چې څه لاسته راوړنې به ولري واقعي بین واوسو. فکر کوم ښه پرمختګ به ولري په دې شرط چې ګډونوال وکړای سي د ځانګړي استازي پر ګمارنه او د فریدون سینیر اوغلو د بې پرې ارزونې د سپارښتنو په عملي کولو وتوانېږي او پر ځانګړي اجماع سلاس.
د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینیر لی اوغلو تر دې مخکې ویلي و چې ملګري ملتونه هیله مند دي چې طالبان به د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ په دې غونډه کې ګډون وکړي. د دوحې تر غونډې مخکې د ښځو بېلابېلو بنسټونو او نورو سیاسي لوریو خپلې غوښتنې مطرح کړې او غوښتنه یې کړې چې بې پرې لوریو ته هم په دې غونډه کې د ګډون زمینه برابره سي. د سولې او ولسواکۍ ملي نهضت هم پرون په ویلامه کې د افغانستان په باب د یوې سیمه ییزې او نړیوالې اجماع پر ایجاد ټینګار کړی دی. د دې نهضت مرستیال شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته وویل
ټولې خواوې چې افغانان دي، همدارنګ طالبان او منطقوي هیوادونه د دې فرصت نه باید استفاده وکړي. که د دې فرصت نه په سمه توګه استفاده ونه شي او یوه اجماع رامنځته نه شي، نو افغانستان بیرته د منطقوي او نړیوالو نیابتي رقابتونو او جګړو مرکز ګرځي او افراطیت په سیمه کې خپریږي چې دا د هر چا نه مخکې د افغانانو په ګټه مانې نه دی. نو په افغانستان کې یوازې هغه وخت د نیابتي جګړو مخه نیول کیږي چې په افغانستان کې یو مشروع قانونمند او ولسواکه نظام رامنځته شي.
د دوحې په مخکنۍ غونډه کې چې د 2023 میلادي کال په می میاشت کې هغه هم د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش په کوربتوب جوړه سوې وه، طالبانو ته د ګډون بلنه نه وه ورکول سوې چې طالبانو ورباندې انتقاد کړی و.
راپور کې مو اوریدل چې نن د قطر په پلازمینه دوحا کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب پر افغانستان دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي تر 28 پورې د هیوادونو استازو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د پرونی اعلامیې له لحن ښکاري چې د دوی استازي په دې غونډه کې برخه نه اخلي. زموږ همکار د جرمني په پلازمینه برلین کې د پوهنتون له استاد محمد اسحاق اتمر سره په مرکه کې د دې غونډې په اغېزه او د طالبانو په نه ګډون غږېدلی دی. تفصیل دی.
زما په باور دا یو ډېر ښه فرصت و طالبانو ته چې په دغه غونډه کې دوی ګډون کړی وای او فعال ګډون کړی وای، ځکه نړۍ دوی سره ستونزې لري او دا یو ښه فرصت و د طالبانو دپاره او مخصوصا د بهرنیو چارو د وزارت دپاره چې دوی نړۍ سره په مستقیمه توګه خپل مشکلات او غوښتنې مطرح کړي وای. زما باور داسې دی چې طالبان د هغه هیوادونو کوم چې په سیمه کې دوی سره نږدې پاتې دي د هغوی په مشورو باندې د دې غونډې نه بایکاټ کړی او دا د دوی په ګټه نه دی. نړیوال بیا د شورا امنیت تر چتر لاندې کولی شي چې د دوی په نشتون کې هم ځینې داسې فیصلې وکړي چې هغه اجرایي بڼه ولري. نو ځکه د افغانستان نه ګډون په دغسې بینللي غونډو کې او د افغانستان تعلیق په دغسې غونډو کې د افغانستان د ولس په ګټه نه دی.
اتمر صاحب، که ملګري ملتونه، نور نړیوال بنسټونه او هیوادونه په دې غونډه کې خپلې غوښتنې مطرح کوي، له چا به یې مطرح کوي او آیا اجرایوي ضمانتونه به لري؟
په دغه غونډه کې نړیوال تصمیم نیسي. زما باور داسې دی چې نړیوال یو فرصت لري، ځکه چې د شورای امنیت تر ضمانت لاندې دوی په هغه مواردو باندې تصمیم نیولی شي کوم چې د ملګرو ملتو په سفارش دغه غونډې ته وړاندې شوی. دا به یو اجنډا ولري یقینا، او د دغه اجنډا پر بنسټ باندې به دغه غونډه تصمیم نیسي. طبیعي دی چې د دې تاثیرات به ډېر زیات وي او دا به اجرایي بڼه ولري. نو زه فکر کوم چې دغه غونډه کې به هغه اساسي موضوعاتو باندې به بحث وشي او بالاخره یو قطعنامه او یو تصمیم به صادر شي چې تر هغه لاندې به دغه اجرایي بڼه غوره کړي.
بلاخره داسې کوم انتخاب پاتې دی چې پر طالبانو د فشار راوستلو لپاره وکارول سي؟ نړیوال په دې برخه کې ستاسو په نظر څه کولای سي؟
پر طالبانو باندې د فشار وسیلې د ملګرو ملتونو او مخصوصا د امنیت د شورا لخوا نه ډېر زیات دي. هغوی د دوی پر رهبرانو باندې بندیزونه لګولی شي، د دوی شتمني کنګل کولی شي، د دوی په تګ راتګ بندیز لګولی شي، او هغه هیوادونه چې دوی سره ډېر نږدې دي حتی پر هغوی باندې دوی کولی شي چې تعزیرات وضع کړي او دا نور هم د طالبانو حکومت ګوښه کړي او ستونزې به ورته رامنځته کړي.
په جرمنی کې د ډیپلوماسۍ د برخې استاد محمد اسحاق اتمر چې ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوهې دوه ورځنۍ غونډې پر اهمیت او په دې غونډه کې د طالبانو د نه کډون پر عواقبو خبرې کولې.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د کانکور ازموینې د چمتووالي د ځینو مرکزونو مسؤلین وایي د نجونو پر زده کړو د محدودیت له امله دا مرکزونه له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او ان یو شمېر تړل شوي دي. په همدې حال کې له زده کړو بې برخې شوي او شمېر نجونې وایي نړیواله ټولنه د پر طالبانو د فشار پر اوړلو سره هغوی اړ کړي چې د نجونو ښځو د زده کړو او تحصیل ټولې دروازې پرانیزي. په داسې حال کې ده چې ملګري ملتونه نن دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه کوي چې یوه مهمه موضوع به د ښځو او نجونو د حقونو مسئله وي.
وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ وتړلې، نجونې زده کوونکې د کانکور په ازموینه کې له ګډون څخه راوګرځول شوې او پوهنتونونو ته له تلو منع شوې. اوس د کانکور د چمتووالي د ځینې مرکزونو مسؤلین وایي د دوی زده کوونکې کم شوي دي او ان یو شمېر مرکزونه تړل شوي دي. په کابل کې د روفي ساينسي علومو په نوم د ښوونیز مرکز مسؤل او ښوونکي عبدالواجد راتفر ازادۍ راډیو ته وویل وروسته له هغې چې د کانکور په ازموینه کې د نجونو پر ګډون بندیز ولګید، د دوی د مرکز د کوونکی او اواید څلوېښت سلنه کم شول.
موږ په کابل کې په عادي ډول شاوخوا زر او د ژبې په موسم کې یو زر شپږ سوه زده کوونکي درلودل، خو اوس چې له موږ سره نجونې نشته د ژمي په موسم کې یوازې زر تنه زده کوونکي لرو، چې په دې توګه زموږ عاید څلوېښت په سلو کې کم شوی دی. که څه هم دا زیان خورا لوی دی، خو زموږ مرکز مشهور دی. تر یو ځایه مو د زیان مخه نیولې، خو په ډېرو نورو مرکزونو کې تدریسي سیستم په بشپړه توګه ګډوډ شوی.
له بلې خوا د ایمال نعمت د ساینسي او انجینري زده کړو په نوم د یو بل ښوونیز مرکز مشر ایمال نعمت ازادۍ راډیو ته وویل د دوی په مرکز کې شاوخوا اویا سلنه زده کوونکي نجونې وي، چې د نجونو پر زده کړو د طالبانو له محدودیت وروسته د دوی مرکز له اقتصادي ضرورتیا سره مخ شو او دوی اړ شول چې وي تړي.
هغه ویل
بعد از اینکه نظام تغییر
له هغه ورسته چې نظام واوشت او بالاخره انجن ونسوي کولای خپل ذکرو ته دوام ورکړي زموږ ډېرې زده کوونکي نجونې وې شاوخوا اویا سلنه او دا زموږ لپاره خورا ستونزمن وو په موږ باندې فشار زیات وو موږ نسوای کولای د کارکوونکو معاشونه او نور لګښتونه پوره کړو او بالاخره موږ اړ شو او خپل مرکز مو وتاړو
هممهاله لزده کړو یو شمیر بې برخې شوي نجونو له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې پر طالبانو فشار راوړي له ښوونځي څخه بې برخې شوي یوې زده کوونکي محسا ازادۍ رادیو ته وویل
زما هدف دا و چې ښوونځی پای ته ورسوم او د کانکور چمتووالی ووایم بیا د کابل پوهنتون ته لاره پیدا کړم او ما باید د طب پوهنځی ویلی وای ځکه چې زما ډېره علاقه وه خو اوس مهال د طالبانو په واکمنۍ کې دا ډېره ستونزمنه او ناشونې ده دا ډېره زړه بوږنوونکې خبره ده چې موږ نجونې یو نشو کولی خپل یوازینی ارمان چې هغه زده کړې دي پوره کړو
د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د څانګې محصلې زهره عادل ازادۍ رادیو ته وویل طالبان نشي کولی پر افغان ښځو او نجونو د تیر په څیر بې سوادي چې د افغان نجونو او میرمنو غوښتنه نه ده وتپي
موږ نه غواړو چې دا یو ځل بیا پر افغانستان او افغان نجونو وتپل شي موږ غواړو خپلو زده کړو ته دوام ورکړو او غواړو چې خپلې ټولنې ته خدمت وکړو
د 2021 کال په اګوست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ سره سم هغوی له شپږم ټولګي پورته ښوونځي د نجونو پر مخ وتړل او د 2022 کال په دسمبر کې پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ هم بندیز ولګاوه دغه راز طالبانو حکومت په 2023 کال کې افغان جونې په کانکور آزموینه کې له برخې اخیستلو هم را وګرځولې هغه بندیزونه چې د افغانستان دننه او بهر یې توند غبرګونونه پاره ولیدي د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونو ویندویانو په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو مخکې ویلي وو چې د نجونو پر زده کړو د بندیز د لرې کولو لپاره د یوې کړنلارې د جوړېدو او د خپل مشر فرمان ته منتظر دي د اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې ملګري ملتونه با په دوحه کې د افغانستان په اړه د غونډې کوربه توب کوي چې یوه مهمه موضوع د ښځو او نجونو د حقونو مسأله ده د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن د جریک مخکی ویلی و چې په دغه غونډه کې به د افغان خزو او مدني ټولنو استاذي ګډون وکړي او د افغان خزو غږ باید یاد غونډه کې واوریدل شي
ازادي رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي
هنګری د اروپای ټولنې د هغې ګډې غوښتنې معنی شوه چې له اسرائیل پکې غوښتنه شوې وه چې د غزې پر رفح ښار دې حمله نه کوي خو د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل له اسرائیل غوښتي چې په رفح ښار کې پوځي اقدام ونه کړي چې ناوړه بشري وضعیت به لا پسې خراب کړي په همدې حال کې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې د مخکنیو 24 ساعتونو پر مهال 83 فلسطینیان وژل شوي او 125 نور ټپیان دي
د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل ویل هیلمن دی چې د منشن یا مونیخ امنیتی کانفرنس په څنډه کې وکولای شي له اسرائیل د اروپای ټولنې د غوښتنې په اړه یو اجماع ترلاسه کړي چې رسمن له اسرائیل وغوړي چې د غزې تړانګې په جنوب کې پر رفح ښار حمله ونه کړي خو څو ډیپلوماټانو د جرمني خبری اژانس ته ویلي چې هنګری د اروپای ټولنې د دې غوښتنې مخه نیولې ده چې له اسرائیل پکې غوښتل شوي څو پر رفح ښار ځکني عملیات ونه کړي د دوی په وینا ځکه نو جوزف بورل ارسو چې په یوازې سر دغسې یوه اعلامیه خپره کړي د جرمني خبری اژانس د راپور له مخې د اروپایي ټولنې دغه مخکښ ډیپلومات له اسرائیل غوښتي چې په رفح کې پوځي عملیات ونه کړي چې د دې په وینا ناوړه بشري وضعیت به لا خراب کړي دا مهال څه باندې 1 میلیون فلسطینیان پر رفح ښار کې ژوند کوي رفح د خیمو په یو ښار بدل شوی او زیات ډیره کسان یې هغه وګړي دي چې د غزې تړانګې له نورو برخو بې کوره شوي او رفح ته یې پناه وړې ده د اسرائیل ځینو متحدانو له دې ډلې د امریکا متحده ایالاتونو بریتانیا او جرمني اندېښنه ښودلې چې د اسرائیل ځکنۍ تهاجم کولی سي په سیمه کې ناوړه بشري وضعیت لا پسې خراب کړي د حماس توندلارې ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې په مخکنیو 24 ساعتونو کې 83 فلسطینیان وژل شوي او 125 نور ټپیان شوي دي د دغه وزارت په وینا د اکتوبر میاشتې له 8 په غزا کې د پیل شوې جګړې په نتیجه کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر 28 زره او د ټاپیانو شمیر 8300 و 100 تر رسیدلی، هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید کړي نه دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. د یو لنډمهاله اوربند پر مهال چې و ورځې دوام وکړ، د سلګونو فلسطیني بندیانو په بدل کې په لسګونو یرغمل سوي کسان خوشې شول، خو تر سلو زیات کسان لا هم یرغمل دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دا سال کې چې کابل او د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې د نیالګیو کینولو کمپاین پایلودو ته کمې ورځې پاتې دي. یو شمېر کابل ښاریان د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې له کابل ښاروالۍ غواړي چې د کینول شویو ونو سمه پالنه وکړي او پر وخت اوبه ورکړي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې نیوکه وکړه چې په تېرو کلونو کې هم د نیالګیو ښودلو کمپاین پیل شوی و، خو وروسته کینول شوې ونې د اوبو د نه رسېدو له امله وچې او له منځه ولاړې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ په کابل ښار کې د نیالګیو د ښودلو کمپاین پیلوي، د کابل پلازمېنې یو شمېر اوسېدونکي وایي چې په تېرو کلونو کې د کېنول شویو نیالګیو سمه پاملرنه نه ده شوې. دوی وایي چې په بېلابېلو سیمو کې د نیالګیو ایښودلو تر څنګ باید د نیالګیو سمه پاملرنه وشي او په سمه او دوامداره توګه اوبه ورکړل شي. د کابل یو اوسېدونکی مجید وایي په تېرو کلونو کې به چې نیالګي کېنول شول، د اوبو د کمښت له امله وچېدل او له منځه تلل، چې په ټکو یې سږ کال باید داسې ونه شي.
افز مراقبت هغو کې خلک ورته وټاکي چې دغه ته اوبه ورکي او افز مراقبت وکړي، چنانه چې هر څومره چې نیال به خښ کې بیا هم نکشي کولای چې هغه سرسب سي، بیا هم وچیږي زی په خپل کار پسې او مصرف هم دي، خلک هم سرګردان دي او هیڅ نتیجه هم نه ورکوي.
د کابل یو بل اوسیدونکی محمد ادریس هم ورته نظر لري.
موږ د حکومت څخه دا هیله او دا خواهش ده چې په پیدرو کې کمی ونې نالوي باید په وخت باندې اوبه واچوي. که چېرته اوبه ونه رسیږي نو هیله او تمه د بوټي څخه دا مه کوئ چې ځکه هغه پخپله نشین کېږي، اوبه یې ژوند ژغوري.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ وایي چې په کابل ښار کې د نیالګیو د کېنولو کمپاین لپاره چمتووالی لري. د دې ادارې ویاند نعمت الله بارکزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ښاروالۍ کابل
ښاروالۍ په نوي کال کې د نیالګیو کېنولو لوی کمپاین لري. دا کمپاین به د هود په میاشت کې پیل شي. یقینا چې د تیر کال په پرتله به پراخ وي او له خلکو مو غوښتنه دا ده چې په دې برخه کې له موږ سره همکاري وکړي. د کابل ښاروالۍ دا مهال هر کال 4 میلیونه نیالګیو ته اوبه رسوي او هر نیالګی د کال 3-4 زره لګښت لري.
که څه هم ښاغلي بارکزی دا ونه ویل چې د نوي کال لپاره به په کابل ښار کې څومره نیالګي کېنول شي، خو د کابل ښار له خلکو یې وغوښتل چې د نیالګیو ایښودلو په کمپاین کې له کابل ښاروالۍ سره همکاري وکړي. په ورته وخت کې د کرنې د برخې یو شمېر پوهان وایي چې نیالګي د انسان او چاپیریال لپاره ډېرې ګټې لري او د هغو نیالګیو ساتنه ډېره اړینه ده چې کرل کېږي. د کندز د کرنې رئیس عتیق الله صدیقي ازادي راډیو ته وویل
که چیرته موږ نیالګي کینو او فضا هم سرسبز شي نو دا یو خپل نما ورکوي او همچنان د شاوخوا محیط هوا پاکوي. همدغه کینول د نیالګي او ونو دا کوي چې همدغه اوبو زیرمه وساتي او زیاتې کې او یو ښه پناهګاه حیات وحش لپاره ده. او د نیالګیو ساتنه او مراقبت د هر هیوادوال دینی او ملي وجبه ده. په ټوله بیا د ښاروالۍ ونډه ډیره مهمه ده چې نیالګي ساتنې او مراقبت لپاره باید یو ځانګړی بودیجه وټاکي.
هغه زیاته کړه چې د نیالګیو شتون د ناروغانو د روغتیایي وضعیت په ښه کېدو کې هم مثبته اغیزه لري او باید په داسې سیمو کې نیالګي کېنول شي او پاملرنه ورته وشي. کابل ښاریان په داسې حال کې د نیالګیو په ساتنه او ورته د پاملرنې غوښتنه کوي چې د دوی په خبره هر کال د نیالګیو کېنولو په موخه پراخ کمپاینونه ترسره کیږي او په دې برخه کې له لوړ لګښت سره سره بیا هم ونې وچیږي او سمه پالنه یې نه کیږي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1800 اتیا کیلو هرت اوریدلای شي.
د خبرونې دوی منیمایی کې د لوبل میدان ځانګړې 19 فوټ خبرونه خبرېږي. خو لاغه وړاندې د روزګان ولایت مرکز تیرین کوټ د ځینې سیمو اوسیدونکو وایي په کورونو کې د څښاک اوبه نه لري. دوی وایي څه کاله په دې ولایت کې ځمکې لاندې اوبه کمې شوي چې له امله یې ډېر شمېر د څښاک د اوبو څاګانې هم موجې شوي او خلک له بېلابېلو ستونزو سره مخ کړي دي. تفصیل دې راپور کې واورئ.
د اوروزګان ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي د څښاک اوبو ته لاسرسی کم سوی او دې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. حمیدالله چې کورې په خیرو کاریز کې دي او د ترینکوټ ښار ته د اوبو په ترلاسه کولو پسې راغلی وایي په سیمه کې د ځمکې لاندې اوبه دومره کښته تللي چې آن 130 متره پورې خلکو برمې وهلې خو بیا هم اوبه نه دي کړي.
د پاکو اوبه خو ځکه چې په خیرو کاریز کې ګرسری نسته مشکه اوبه په کاری دوغه نه لري ځکه د توایم چې 4-5 میاشتې ها خواته مش پاکي اوبه د نورکیه سه هم راوړو هغه په ټانکی کې ټانکی هغه داسې ککړی چې په یو کال پاکستان یا تا د شنه بسیر نیولې د دې څخه د اگر کلی اوبه وړي یا ټول خیرو کاری زغه ځکه چې اوبه کښته سوي دي پارکور کې چې کومې برمې دي هغه برمې وچې سوي دي بس ګر د مهم ځای سره وړي هغه داسې ناپاکه ځای چې په کلونو پرېولو سوي نه صفه سوي نه.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د 2023 کال په وروستۍ میاشت کې په اوروزګان کې د خپل کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د دې ولایت نیمایي وګړي پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او خپلې د اړتیا وړ اوبه په ډېرې سختۍ سره پیدا کوي. د اوروزګان خلک چې د اوبو کمښت زیات اندېښمن کړي وایي په دې ولایت کې د اوبو ټولې هغه زیرمې چې په تیرو کلونو کې به خلکو ورڅخه ګټه پورته کول سږ کال په مطلق ډول وچ سوي دي. کریم الله د ترینکوټ ښار یو بل اوسیدونکی دی.
تو بالکل لري تا خو نما د تمر په دغه یورپ کاریز کې ته ورته کو تقریبا یو یو برمی هغه کوم په ماجد کې د تقریبا د موږ خپل کور سره ډیر دین مزل پسکو د شنه هم سره یو بیا او بر اوړي نو ته یې ډیر زیات ځکه چې برمی یو ود بیا او کلی ډیر باندې زیات نو ته غت مو زری وسره کې ډیر لري نو کچیر چټلی وب موجود نو خو دا معلومدار خبر د جند شلامی کچیر کور تر اړو سیاغه موچ شل سیا په خوراک په نور شان کې استفاده نه وسی نو علایم ډیر زیات مثلا مشرمه د نسناس نورغي باندې تکي جادرغه د اسهال باندې نورغي باندې تکي نور علایم ډیر زیات شغه کچان هتا.
د مرکز ترینکوټ وسیدونکو شاولی بیا وای چې په تیرو کلونو کې د غلطه د وبو چینې موجود وي خو زیاتوي چې اوس د وبو اندازه دومره کښته سوي چې نږدې 50% ژورې څاګانې هم وچې سوي. په همدې حال کې په اوروزګان کې د طالبانو سیمه ییز مسؤلین هم د وبو د کمښت ستونزه مني خو زیاتوي چې دوی له بېلابېلو لارو هڅې پیل کړي تر څو د اوبو په برخه کې شته ستونزه حل کړي. د اوروزګان د والي ویاني سنلا حماس ازادي راډیو ته وویل چې دوی د یو شمېر موسساتو په مرسته هڅې پیل کړي څو هغه سیمې چې پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري هلته ژورې څاګانې ووهي او یا هم د نورو لارو څخه ورته د پاکو اوبو زمینه برابره کړي.
د وچکالۍ مشکل خو سږ کال شته سږ کال نه بلکې څو کاله کېږي چې دغه وچکالۍ شته د پنه افغانستان کې بلکې ټول دنیا کې او بیا د اوبو دغه کوم زیرمه سره د هغه مخ په خطر روانه ده خو اوس د اوبو د ذخیره کولو لپاره چې کدمونه جوړ شوي دي اوبو سطح مې انشاءالله په دغه چې کدمونه سره باران نور یا هغه اوبه ذخیره سي وغدي اوبو ذخیرې چې زیرمې سي د ځمکې لاندې د هغه امید څه سي بېرته خپل سطح راجګ سي پخوانۍ اندازه ته برابرې سي او بل د هغه په اړه باندې د پاکو اوبو ته لاسرسي په اړه باندې سدم ولایتي اداره هغه د موسساتو سره او خیریه بنسټو سره په تماس کې ده هغوی ته یې خبرې کړې هغوی ته یې لارښوونې کړې تر څو خلک چې هغه پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري هغوی لپاره د پاکو اوبو زمینه برابره کړي هغوی ته څاګانې ووهي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د تیرې جنوري میاشتې پر 10 نېټه په یو راپور کې افغانستان په تیرو 10 کلونو کې له سختې وچکالۍ سره مخ هیواد ګڼلی دی. اوچا په خپل راپور کې وچکالۍ د تودوخې د لوړوالي او اقلیمي بدلون پایله ګڼلې ده او زیاته کړې ده چې د اقلیمي بدلون له امله د دې هیواد کرنه اوبه روغتیا اقتصاد معیشت ایکوسیستم او ځنګلونه هم اغیزمن سوي دي.
کورم آباد چې ازادي رادیو مو اوریدل از مخبرونې زموږ پر وپاړه هم ژوندۍ اوریدل شي. ازادي رادیو ټکی کوم ادرس سلیبری ساته د ازادي رادیو خبرونې چې پر رادیو کې خبري کی تا په منځنۍ او میډیم سپو البته چې منځنۍ میډیم سپو دوار سره یو دي او تر خوې په لاندو سپو نو دغه خبرونې ته زموږ په وپاړه هم اوریدل شي. د ازادي رادیو وپاړه ساس په خدمت کې تاسو څنګه زموږ واتس اپ چینل هم سره تعقیب کړئ مهم خبرونه او تر څنګه اوس د ازادي رادیو ځنې مهم خبرونه په غږیزه بڼه هم په دغه چینل کې د خبرېدو او اوریدو وړ دي. په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې او ځل بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د خبریالانو مرکز د خامه پریس د خبری برخې د مشر منصور نیکمل د فوري او لقید و شرط فتح خوشی کې دوه غوښتنه کړي. د مرکز د شنبې په ورځ ناوخته په یو اعلامیه کې ولیکل نیکمل لومړی د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر ته احضار شوی و او د شنبې په ورځ ونیول شو. د خامه پریس د امتیاز خاوند خوشنود نبی زاده د افغانستان د خبریالانو مرکز ته ویلي چې منصور نیکمل له یوې ښځې سره د مرکې په تړاو احضار کړای شوی و چې ګواکې بشپړ حجاب یې نه و رعایت کړی. په خپل خامه پریس یو اعلامیه کې لیکلي دي چې هغې ښځې د مرکې پر مهال بشپړ حجاب رعایت کړی و او له نیکمل سره د شنبې له سهاره تماس پرې دی. ایرانی چارواکي وایي روانه میاشت له بابیان ولایت نه ایران ته زر ټنه زین کیاروی ډبره صادره شوې ده. په دوغارون بندر کې د ایران د ګمرکات او مهم مدیر سید حسن رحیمی زاده پر روشنبه ویلي دا قیمتي ډبرې له بامیان نه هرات او له هغه ځایه ایران ته صادرې شوې دي. رحیمی زاده ویلي له افغانستان څخه ایران ته د قیمتي ډبرو د واردولو لړۍ روانه ده. د سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې پرونی شل اورا مسابقه هم له افغانستان څلورو منډو په توپیر وګټله. منډې جوړول سریلانکا پیل کړل چې له افغانستان ته یو سل یو شپېتو منډو هدف وټاکو خو افغانستان ونه توانید د هدف پوره کړي. سریلانکا تر دې مخکې له افغانستان درې پنځوس اورا او یوه ټیسټ لوبه هم ګټلې. د روسیې د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی چې د جمعې په ورځ د روسیې په یو زندان کې سا ورکړه ډله یې وایي په روسیه کې د بدلون لپاره به د ناوالنی لید ژوندی ساتل کیږي. د الکسی ناوالنی ویاند کیرا یرمش پرون شنبه په یو مرکه کې رویټرز خبري اژانس ته ویلي خپل رهبری له لاسه ورکړی خو خپل نظریه او اعتقاد یې نه دی بایللی. مېرمن بیرمش ویلي د دوی ډله د ناوالنی په مړینه کې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین مسؤول ګڼي. او د هند اور لوبې د تولیداتو په یو فابریکه کې د پرونۍ چاودنې په نتیجه کې لس کسان مړه او پنځلس نور ټپیان شوي دي. د پولیسو یو افسر فیروز خان عبدالله د فرانسې خبري اژانس ته ویلي په تامل ناډو کې د دې چاودنې علت په فابریکه کې د ننه یوه اور لګېدنه وه. د ده په خبره د دې اور لګېدنې علت معلوم نه دی خو په هغه خو اور لګېدنه په لومړیو شیبو کې کنټرول شوې ده. ازادي رادیو اوس سلیروي سات خبرونه لري. زموږ خبرونه سلیروي سات د رادیو تر څنګ زموږ پر وې پانه هم ژوندۍ اوریدل شي. ازادي رادیو ټکی کوم زموږ اترس لښمن سره سم د لوبو له میدان اونیز خبرونه خبريږي. تر بل خبرونه خو وخت
د لوبو له میدان هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او هرکلی. زه بختیار ساحل موتاسي د لوبو له میدانه سپورتي خبرونه اوري. په دې اونیزي خبرونه کې پر ځینو لنډو خبرونو ورا خوانو خبرونه د افغانستان او سریلانکا وروستیو سیالیو ته ځانګړې شوې ده. په خبرونه کې به پخوانی لوبغاړی او روزونکی دولت خان احمدزی په دې خبرې کوي چې ولې افغانستان سریلانکا ته یو اړخیزې سیالۍ وبایللې. په دې ځانګړې مرکه کې د افغانستان د کرکټ د پرمختګ په لارو چارو او مشر روزونکو په دندې هم خبرې شوې دي. ښاغلی احمدزی دا خبره هم ځواب کړې ده چې د ګربز په څیر لوبغاړي باید له لوبډلې کېنول شي کله ډېره پاملرنه ورته وشي. راسره پاتې شي. د خبرونه پیل له لنډو خبرونو کوو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تر ټیسټ سیالۍ وروسته د ورځنیو سیالیو د لوبډلې لومړۍ دوه لوبې هم سریلانکا ته وبایللې. په لومړۍ لوبه کې د دوه څلوېښت او په دویمې لوبه کې د یو سل پنځه پنځوس منډو په توپیر ماتې وخوړې. په اول سیالۍ کې عظمت الله عمرزي لومړنۍ سلیزه ووهله او محمد نبی بیا له نهه کلونو وروسته وتوانه چې په ورځنیو سیالیو کې دویمه سلیزه ووهي. د سریلانکا لپاره بیا پیلیز توپ وهونکي نساکا لومړنی سریلانکایي لوبغاړی شو چې په ورځنیو سیالیو کې غبرګه سلیزه وهي. بل نور ته د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د سریلانکا پر وړاندې شل اوریزو سیالیو ته لوبډله اعلان کړه. په اعلان شوې لوبډله کې راشد خان، مجیب الرحمان او سلیم صافی د ټپونو له امله نه دي غوره شوي. د دوشنبې په ورځ کرکټ بورډ په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې ابراهیم ځدران یې په دې سیالیو کې لوبډل مشر دی. په اعلان شوې لوبډله کې نور لوبغاړي رحمت الله ګربز، حضرت الله زازی، اسحاق رحیمی، ګلبدین نایب، محمد نبی، نجیب الله ځدران، نظمت الله عمرزی، کریم جنت، شرف الدین اشرف، فضل حق فاروقی، فرید احمد، نوید الحق، نور احمد، وفادار مومن او قیس احمد شامل شوی دی. دغه راز د سریلانکا لوبډلې هم په همدې ورځ خپله لوبډله اعلان کړې ده. د یاد هیواد په لوبډله کې بیا وینندو هسرنګا لوبډل مشر، چیرتا سلنکا، پټوم نساکا، کوشال مینډس، ترنجایا ډیسلوا، کوشال پریرا، انجیلا مټیوس، دوشان شناکا، سدیرا سمرا وکرما، کمینډو مینډس، مهیش ټیکشانا، اکیلا درنجایا، متیش پټیرانا، دلشن مدوشنکا او نوان اټوشارا شامل شوي دي. د شل ورځې سیالیو لوبلړې به د فبروري میاشتې په 18 نیټه پیل شي. اوس د 19 کلنو ځوانانو نړیوال جام. د استرالیا د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې د نړیوال جام په پیلوبه کې هندوستان ته د 9 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دغه پیلوبه د فبروري په 18 نیټه د سویلي افریقا په بینونی ښار کې ترسره شوه چې استرالیا وګټله. استرالیا چې پچه ګټلې وه توپهنه یې کړې وه او د 245 منډو هدف یې ټاکلی وو. هندۍ لوبډلې په ځواب کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په 44 اورونو کې 144 منډې وکړې. د استرالیا د 19 کلنو ځوانانو لوبډلې د څلورم ځل لپاره د یاد نړیوال جام اتلولي وګټله. افغانستان بیا په دې نړیوال جام کې د 14 مقام په ګټلو سره خپل سفر بشپړ کړی وو.
په ورزش کولو، له نشه یي موادو ځان وساتئ.
اوس د فوټبال له ډګرونو. د فوټبال د آسیا جام سیالیو په پیلوبه کې قطر د اردن لوبډلې ته ماتې ورکړه او خپلې اتلولۍ دفاع وکړه. یاد سیالي د فبروري په 18 نیټه د کابل پر وخت شپې 8:30 بجې پیل شوې وه او قطر لوبډلې وګټله. په دې سیالۍ کې قطر د اکرم عفیف په ځلېدو سره اردن ته درې د یو په مقابل کې ماتې ورکړه. د ویل ده چې د یاد آسیا جام د تیر کال اتلولۍ هم قطر ګټلې وه. او ورسته خبر مو د والیبال ډګرونو څخه ده. په کابل کې د والیبال غوره لیگ دریم پړاو سیالي پیل شوې دي. د افغانستان د بدنوري ځنی مسولین وایي د چهارشنبه په ورځ د والیبال غوره لیگ د دریم پړاو سیالي پیل کړې دي. په یادو سیالیو کې افغانستان د بیلابیلو زونونو اته غوره لوبډلې په دوو ګروپونو کې سره سیالي کوي. په الف ګروپ کې ام البلاد، سپین غر، نختر او پامیر لوبډلې وزل شوې دي. په بی ګروپ کې بیا بالاحصار، بوست، نګینی هریوا او هندوکش لوبډلو سره سیالي کوي. د والیبال یاد لیگ په لومړنۍ دو پړاوونو کې د شپږو لوبډلو ترمنځ ترسره شوی دی. د والده چې په دې لیک کې لومړی لوبه به د ام البلاد او پامیر لوبډلو ترمنځ وي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې د خپرونې په پیل کې مو یادونه کړې ده، د خپرونې ډیره برخه مو ځانګړې مرکې ته ځانګړې شوې ده او دا مرکه د افغانستان او سریلانکا د وروستیو سیالیو په تړاو ده. د مرکې میلمه مو پخوانی لوبغاړی دولت خان احمد زید دی. نور په مرکه کې واورئ. احمد زید صاحب، هرکلی درته کوو. ستاسو لاند تر ټیسټ لوبې وروسته په لومړنیو دوه ورځنیو سیالیو کې ولې افغان لوبډلې سختې ماتې وخوړې؟
بالکل، په ټیسټ کې زموږ ټیم سره مکمل ایکسپوز معلومات وسو چې زموږ بیټسمنان چیرته بیکنګ کوي، کومې قوي نقطې دي، کومې ضعیفه نقطې دي. هغه ځکه دوی بالینګ هم ډېر ورته وکړه او ډېر زبردست یې پلان کړ. همداسې له ون ډې میچونه معلومیږي او زموږ بالینګ کې څه سټرینډ ده، څوک څه شی کوي او حکم جی کے بالنگ کی منگا سدا حل خرو منگا چیت ٹارگیٹ کے دئی سو ہوا ہم پہ صحیح تو گا منظم تو گا سری لنکا لوگ ڈالے اور کوچنگ اسٹاف کو منظم ڈاول بند پلان
کر څلوېخ منډو د دوو لوبغاړو سوځېدل او بیا په یو سل 350 منډو د ټولو لوبغاړو سوځېدل ستالاند په سمانا دي.
په یو ټیم کې د هر بیټسمن رول او د بولر رول معلوم وي. کچې ته دا رول نه معلوم بیا په ټیم باندې زیات پریشر راځي. هر بیټسمن خپل دنده صحیح په مخ باندې مخکې نسی وړای، خپل وظیفه مخکې نسی وړای، نو رول ډېر زیات مهم ده. همدغه وجه ده چې که چېرته رول ډېر مهم نه وي بیا به بیک ټو بیک وکټ یعنی یو وکټ په بل وکټ سره ډېر په کمو منډو سوځېږي. او ټول به کوشش کوي چې یو قسم پلان سره مخکې لاړ شي. پلان باید یو وسیږي خو د بیټسمینانو رول پکې معلوم وي او هر سړی خپل رول ولوبوي. نو ښکارېده داسې چې بیټسمینان چې دي د خپل رول مطابق لوبه نه کوي، نو په دې وجه باندې چې دا د مونږ بیک ټو بیک وکټ لاړې او په ډېرو کمو منډو باندې وسوځېدو او باید داسې نه وای شوي.
فکر کېده چې تر نړیوال جام وروسته به د افغانستان ملي لوبډله په ورځنیو سیالیو کې د یوې متفاوتې لوبډلې په توګه راڅرګند شي او ښې سیالۍ به وکړي. ښکاري چې هغه سوچونه غلط دي.
نه، دا فکر خو بالکل غلط دی چې مونږ په ورلد کپ کې داسې نشو کولای چې مونږ ووایو چې هغه نښه د رښتیا یې چې په هغه پلاني وخت کې ما ښه لوبه کوله. کرکټ چې دا هره ورځ نوې ورځ وي، خلک چې دي پلان کوي او مونږ ته دومره د قوي ټیم په سترګه نه کتل کېدل. مونږ چې څومره میچونه وګټل اوس خلک مونږه د یو صحیح حریف په نظر مونږ ته ګوري او مونږ به ډېر صحیح پلان کوي، مونږ سره به ډېر صحیح سیریز میچ کوي. نو که چېرته مونږه بیټسمینان صحیح پلان کیږي او توپ پاچونه په هغه ځای کې ډېر زیات وخت ورته کیږي او څه ډاټ بال نه ځي، بیا نو مونږه دوی په اسانۍ کوي چې مونږ وکټ ترلاسه کړي. نو مونږه ټیم به نور هم پلان کیږي، نور به هم ایکسپوز کیږي. مونږ ته پکار دي چې مونږ په یو یونیک سټریټجی باندې کار وکړو، مخکې خلک له مونږ سره په یونیک یا په مختلفو طریقو باندې د مونږ ټیم رایساري. مونږ ته څه کول پکار دي، د سوچ کول پکار دي او کار کول پکار دي.
په لومړی لوبه کې سریلانکا ډیر لوړ هدف ورکړ خو عظمت او نبی سلیزی ووهلې. یو شیبه بری خیدل چې افغانستان هدف پوره کولای شي خو هغه سی ونه شول. د لومړی لوبي او دویم لوبي د دومره لوی تغییر لامل څه و؟
نبی او عظمت خو سیدا ماشاءالله ډیر ښه ډیر د اول میچ کې ښه بیټینګ وکړ خو سکور دومره زیات وو چې دغه چیس کول سیدا د موږ سر کې پنځو وکټې زر تللې وي. لږ نه وروسته بیا دې چیس کول سیبو دیو ٹی ٹوینٹی په شکل کې کېده چې هغه کله کله په کرکټ کې کیږي، هر وخت امکان نه لري. خو لوبه یې ښه وکړه او په دوه میچ کې هر میچ کې نوم داسې نس کېدی چې ساسو په تیر میچ کې سینچی کړي، هغه د بل میچ کې هم سلیز ووهي، دا له امکان نه لري. خبره ده ځکه دواړه ال راؤنډران هم دي، وظیفه هم ورلغاړې ده او دومره غټ کانسنټریشن کول یا فوکس کول چې هر میچ کې دومره کنسیسټنټ او سی جی سی دی هر میچ کې دومره غټ پرفارمنس کوي دا له امکان نه وتلې خبره ده. خو که کوشش وسی دا ټول سدا د فوکس او د کنسنټریشن خبره ده، څومره بهترین کنسنټریټ کولای شي یو میچ، څومره کنسنټریټ کولای شي بیا غن وروسته بل میچ، څنګه کنسنټریټ کولای شي، دا ډیره مهمه ده. دیو لوغواړي د پاره که یو لوغواړي چې ته بده تکیه کوي چې ما تیر میچ کې سلیزه وهلې وه نو دا بس تا. نو دا د دې دغه کوم د بس یا موږ سټیسفیکشن لیول سی ورته وایو، دا په کرکټ کې صدا ښه خبره نه ده. باید هر میچ کې په هر میچ کې باید صحیح کوشش وکړي، سیخه وزلیږي او کنسیسټنت اوسیږي. که تیر میچ کې خراب پرفارمنس کړی هغه ویر کی او که ښه پرفارمنس کړی هغه ویر کی، نو دغه د کنسنټریشن د فوکس کوم سکلز او مهارتونه سی دي دا هم د موږ لوبغاړو کې د نه کنسیسټنت کېدو غټه وجه کېدی سي.
د افغانستان د چټکې توپ اچونې ډلګۍ د سریلانکا د توپ وهنې په ویشتن ځایونو ډېر بې وسه نه ښکاري.
بالکل لکه څنګه چې د سریلانکا کنډیشن سي دا د موږ فوکس په ډېر دی چې موږ په ګولډ لین کې بال وکړو او د ډاټ بالونو کوشش وکړو. خو دا پیچونه موږ ته هلته دومره سپورټ نه راکوي چې موږ ډېر ښه بال هم سدا هغه د بیمنډو بچسي یا د میسي. سریلانکا کوم یو ګورو بیا ډیر موږ ته نوی بال سدا ډیر مخکې او سوینګ کوي او بال ته ډیر زیات ټایم ورکوي چې سوینګ سي هوا کې او ډیر مخکې بالینګ کوي. ډیر زیات کوشش نه کوي چې ډیر زیات په ګولډ لین کې بالینګ وکړي. نو دا یو یونیک وړې وړې یونیک سټریټجیانې چې یو ټیم کوي او بل موږ بیټسمنانو چې ډیر ښه ټارګټ کړی دي چې چاته چیرته بالینګ وکړي. که څوک په آؤټ سوینګ باندې اوټیږي نو مغلته ټارګیټ وي، مغلته فیلډ پلیسنګ وي. او سریلانکا بالینګ سیدا ډیر اٹیکنګ ښکاري، په موږ باندې زیات اٹیک کوي، موږ سره ډیفینسیو نه ځي او د موږ بالینګ سیدا لږ ډیفینسیو ښکاري. نو فرق په دغه ځای کې ښکاري. او بل پیچونه سي دي، د پیچونو هغه صحیح نه دي ریټ سي وي چې څه رقم بالینګ باید پرې وسي. د پیچ ریټ کول سي ډیر زیات مهم دي د بالرانو لپاره.
هم د بسمنانو لپاره.
په لوبډله کې د راشد خان او مجیب رحمان تشه قیس احمد او نور احمد ډکه کړي کلا دوی ته ډیر وخت دی.
قیس هم په یو غټ استعداد ده، نور احمد ډکړوالم یو استعداد ده، خو دلته بیا فرق دی هغه دی د پریشر دی هندل کول راضی لګ دی کانفیډنٹ راضی دواړه پدی کې دی سي دوی په ټیم کې څنګه کول شي ځای جوړ کی دا یو پریشر ده بدوی باندې شاته دوی دی په بنچ باندې دی غټ دو ستاران په دوی پښه ناشتي دی وو ځای به څنګه نسی هغه رقم پرفورمنس بدوی څنګه کوي دا یو پریشر ده بدوی باندې خو دوی دی ټول خبرونه تیر سي او خپل بولینګ خپل کمی نکتی سي دی په غو باندې دی فوکس وکي او څه سي دی ټیم پلان ده او څه سي بیٹسمین کمزوری نکتی دی ہلتے ریڈیئر کوشش کی ہیچوک ہم دے چا پہ شکل باندھ کے دہی نسی ہیچوک دن دے چا دے پی خو کوشش دے خاص کر پہ سپورٹس کی نکی سی بے خرابی گی پکار دا سے دوارا دے خپل دوی سمرا کومشی باندې کار کړی هغه باندې زیات تمرکز وکړي نو په قیس نور احمد باندې دا هم پرشر ده چې دوی څنګه دوی تشه ډکولی شي او میچ کول هم دي نو د تشه ډکولو له پرشر نه دی واوړي او په خپل لوبه په خپل بالینګ دي زیات فوکس وکړي.
د لوبډل مشر شهیدی پرفارمنس او لوبډل مشري خلک نقدوي وای په لوبډله نور بوت شوی دی
کله سي دي پتا باندې د کپتان ټاپا و لګيږي بیا تو قوت دی زیات سی وای که بیٹسمین نو کپتان خوستا او کپتان باید دی کپتانی اننگز کی او کپتان باید لیڈنگ فرام دا فرنٹ کی کپتان باید ڈیسیشنز کی نو کپتان باندې په عموما باندې د خپل بیٹنگ نه علاوه هم ډیر زیات پریشر وی لوب ډله جوړول وی لوب ډله انتخاب او ټول درې ساته په ګراوند کې لوب ډله چلول دا ټول فشارونه هم وی او بیا خپل پرفارمنس کول وی نو په دغه ځای کې سکل حشمت کپتانی کی نو کپتان دی او سیګي او کله سی بیٹنگ کی به دی او بیٹسمین په صفت باندې په ځان باندې تمرکز وکي نو حالات به خسي نو کدا ټول پریشر دی دا به دی زیات ذهنی قوت یا منټل ټفنس واړی سی او څوک دی هم ډیره بهترینه کپتانی وکي او پرفارمنس دی وکي نو کله حشمت بیٹنگ کی نو په ځان باندې دی او بیٹسمین تمرکز دی وکي او کله سی ګراوند کی بولینګ چلای نو به دی او کپتان تمرکز دی زیات وکي نو دغه دواړه شینه دی سره بیل کی نو دغه دواړه شینه دی سیخکاری سی حشمت پرفارمنس مستنه پریری او بل هغه شیان سے دای پویږي سے کزه پابریکر باندې زیات تلو بنسم سی کولای څنګه بدازې جوړوم او پریشر کې به څنګه لوب کوم دای بای دا ټول شیان ابزورب کی او ګوري او ډیر زیات پریشر واخلی او د توان ولري سدا پخپل باندې هندل کی کنه د پرفارمنس په ورځ پورز باندې نور هم ډیر زیات خراب وس.
په نړیوال جام کې جاناتن ټراوت د لوبي د ګټلو ډیر کریډیټ واخیست او چې کله بیا ی قرارداد کاوه نو د پخوخه قرارداد هم ورسره وشو د دې ماتو لاملونه او مسولیت نوموړي ته ورګرځي.
جاناتن ټراوت خو ماته د بوسیو نوې د دې د کوچینګ به نوې پړاو شروع کیږي چې موږ اوس څنګه کولای شو چې لوبې وګټو کومې ستراتیجیانې او حکومتي عملي خپل کړو او په ټیم کې څه شي تغیراتو ته ضرورت ده په کومه برخه باندې زیات کار وسی او هر یو بیټسمین ټارګټ سی چې کومې کوي ضعیفه نقطې دي په دې باندې څنګه کار کولای شي دي ته څنګه هومورک ورکولای شي او په روان وخت کې دغه لوبډله څومره نوره بهترینه کولای شي چې له بهترینو لوبډلو نه میچونه وګټي دا د جنرال ټرانس لپاره یو چیلنج ده. یو بل پړاو یې شروع کیږي نو په دې کې به دته ډېر زیات محنت پکار ده او که د په وس وي نو دغه محنت ور لغاړې ده دای به دا کوي تر څو پورې د لوبډلې په د هر یو هم د ټیم په ستراتیژي کار وکړي هم د انډیویجوال لوبغاړي په کمی نقطو ضعیفو نقطو باندې او هم د ټیم په پلان باندې څنګه کولای شي چې ډېر زیات رنزونه وکړي او ډېر زیات رنزونه چیس کړي او څنګه کولای شي چې په ټیم کې د یو ښه فاسټ بالینګ برخه تشه ډکه کړي او ښه فاسټ بالینګ برخه را پیدا او وروزی او ټیم ته نن باسي نو دا ټول چیلنجونه ورلغاړې دي چې دای به څومره تر سره کړي نو که تر سره نسو په دې وسنی حالت باندې غټ ټیمونه وهل به د لپاره ډېر زیات مشکل سي.
آیا د عظمت الله مرزي په تړه ویل شي چې افغانستان په لومړي ځل د فاسټ بولینګ بشپړ آل راونډر پیدا کړ؟
عظمت مرزي باره کې خو ما ان دای ما صرف انډر 19 کې وو سدای ما دې زیات های ریټ کړی ده او ته تاسو په کوم ځای کې په کار وغځای کې اوس موکي ورکول کیږي او دای وس لګ
هغه اعتماد او کانفیډنس ټیم په ځان باندې پیدا شوی ده، هغه پریشر هم اوس چې ده د انټرنیشنل میچونو په کم شوی ده، او عظمت چې ده مونږ ویلی سو چې د مونږ د ټیم د فاسټ بالینګ یا د آل راونډری برخه چې ده د فاسټ بالینګ د آل راونډر په صفت باندې هغه تشه چې کومه هغه مکمله ډکه کړې ده، ځکه دی ورسره ډېر ښه فیلډر هم ده، بیټسمین هم ده، ورسره ډېر زبردست بالینګ کوي. نو دومره کمپلیټ پیکیج او دومره کمپلیټ لوبغاړی د افغانستان ټیم ته لوسه پوره نه دراغله.
د لوبډلې په یو لس کشیز ترکیب کې دی نظر څه دی؟ ګربز په ټاپ آرډر کې نه ځلیږي، ځای بدلول مناسب دی؟
د ګربز په اړه به زه دا ووایم چې نه، دومره غټ تغییرات ورته ضروري نه دي. ګربز ته په کار دی چې دا هر وخت یو قسم بیټنګ نه سي کېدی، ده ته د ده حکمت عملي ته به تغییر ورکول کېږي. ده په مینټل سکلز باندې به د په ذهني مهارتونو باندې ډیر کار کول پکار دي. مختلف پیچونه مختلف استراتیجیانې غواړي، مختلف پیچونه باندې په مختلفه طریقه باندې سلیزه وهل کیږي. کته ته په هر پیچ باندې په یو قسم سټایل باندې سلیزه وهې، نو بیا به په پنځو میچو یا لسو میچو کې وه سلیزه وهې، اته نه میچونو کې به ناکامیږي. په دغه برخه باندې لکه څنګه چې مخکې ما وویلې چې جوناتن ټراټ ته ډیر د لوبغاړو په ډیرو برخو باندې کار کول پکار دي، ګربز سره هم په دې برخه ډیر کار کول پکار دي، او ګربز دې ته تیارول پکار دي چې څنګه کولای شي چې دای چې ته بال سوینګ کیږي سره کم سټریټجی سره لاړ شي، سیده وکټي، او کچې ته بریک کیږي زر بریک شروع کیږي، سپینرز راځي، نو فیلډ پلیسینګ چیرته یي، نو دته د سینچی کولو حکمت عملی سے دا د سلیز وهلو حکمت عملی به د هر ملک کې په مختلفو طریقو تر سره کوي. نور د تخنیک ګورو، څاره برخې وګورو، فزیکس وګورو، د یو مکمل اوپنر بیټسمین دا، خو صرف حکمت عملی به سیدا دای بدلی پاینده کې.
لا هم د آرډر په مسله کې افغان لوبډل ستونزه لري، کله ګلبدین مخکې کړي، کله عظمت، کله اکرام د فینیشر رول تراولي، کله مخکې بوزي، دا ستونزه څنګه حلې دی شي؟
دا د بیټینګ د آرډر خبره سیده، موږ باید 15% سې ولرو په بیټسمینان، ته هغه کې باید ډیر زیات تغیرات رانسی، هغه تر ډیر وخت پورې په غو پوزیشنو باندې لوب وکي، تر وخت پورې به دا مسله وی بیا په خپل باندې حل سي، او هر صاحب خپل رول پیژني او خپل رول به تمرین کی. نو اس کا منگا چی تا یو څوک ون ډاون راولو او خزلی گی او بیا فینیشینګ ته ولو، ا دغه فینیشینګ رول د کله تمرین ک څومره وخت پیونیو، نو منگا دا شیان نسو کولای. دا تغیرات او دغه کمپیوژن بیټینګ آرډر استل خپل د لوبغاړو د پارم هم ډیر زیات کمپیوژن وی، نو په کار د سیاولنی 15 خو خامخه مینیمم هغه کم هغه 15 کسا باید په یو آرډر راوزی، کنه باید شپږ کسا په یو آرډر باندې. له دین لاندې کې بیا څه تغیرات کېدل په فینیشینګ کې، نو بیا د امکان ولري چې ودی سي، خو له دین مخکې باید موږ یو مکمل بیټینګ ټیم ولرو. بیټینګ ټیم څه معنی؟ بیټینګ ټیم باید موږ مکمل کو او مکمل ولرو، او مکمل په خپل آرډر باندې پوسی او میچ وکي، او خپل آرډر او خپل رول باید په حتی په تمرین کې، که چېرته میچ نه ما خپل رول د ته معلوم وي او هغه تمرین کوي، له دې سره به د ده په خپل پوزیشن کې لوب پرمختګ کوي او په مخ بځي. نو کمپیوژن بیټینګ آرډر سره دا د ټیم په توان ده، په ګټه باندې نه ده.
ملي لوبډلې ته د څو نویو ځوانانو انتخاب ته په کومه سترګه ګوري؟ نوید زدرا، نوید ساق رحیمي اوس لوبډلې سره دي، همدا بسنه کوي که په دې برخه کې لا ډېر اړتیا شته؟
نه، دا بسنه نه کوي. موږ باید مکمل یو ټیم د دې شاته ولرو، په هره برخه کې مکمل یو ډیولپمنٹ ټیم ولرو، سپیره کې څو فاست بالران وي، بیټسمینان وي، او وکټ کیپر وي. او که موږ وګورو، موږ ایساق رحیمي مډل آرډر بیټسمین دا، او لوور آرډر کله لوور آرډر کوي، موږ په انډر 19 کې اوپن کړی وو، ډیر مفید تمام نسو، هغه اکثر سیدا فینیشینګ کې لوبه کوي او وکټ کیپر ده. بیا به اوپنر څوک راځي، نو بیا په د لوبډلې د انتخاب لپاره اوپنران په کار دي چې هغه هلته لوبه ورسره وکړي، نو دا هم په خپله کې یو کمپیوژن ده. نو په کار ده چې صحیح په دغه وړو وړو برخو باندې د انتخاب برخه کار وکړي، او هغه خلک له ټیم سره یو ځای شي. که یو ځای کیږي نه، نو د یو ډیولپمنټ سکواډ په نوم باندې دی، دوی ته ډېر زیات سفرونه ورکول سي، او یو دومره لوبډله جوړول ډېر زیات ضروري دي په دې کار وکول سي.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
د خبرونه درنو اوریدونکو، د دیونه لپاره د لوبو میدان او نیز سپورتي خبرونه هم دومره وتر بیا مول عمل شه.
ورزش دروختیا او ایتیاد ترمنز دیوال
Zara bolo changa mane ka baate re patna dalwa. کړو.